ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಪ್ರಣವಿದ್ದುನ್ಕೋ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډي سي نه اوري د وایس اف امریکا د ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې قربانی او وګم جالوان
او زم بختور شه
نن د شروع ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې شپږشتمه نیټه د پیښور کې وخت شوې ده. د مازیګر شپږ په کابل کې د 15 می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. موږ ملګری اوسئ لاول هم تاسو په امرا غزو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان په واسطه تسلیم شوی د طالبانو وایاند احسان الله احسان په یو ویډیو بیان کې ویلي طالبان د اسلام غلط استعمال او ترګری د پاره ځوانان د ځان سره ملګری کوي. وایاند احسان تیرو اتو کالو کې د ډیرو بریدونو پړه په غاړه اخیستې.
پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں, تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا.
روس په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ خبرونه او امریکایي دعوی رد کړي, خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس یا سپیکر نذیر احمد زیوایی ثبوتونه شته چې ښایي روس طالبان روزی او وسلې ورکوي.
د بی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف کلیز رپورٹ وای پاکستان کے خبریالان اوس هم د امنیتی استخباراتی ادارو او ترهګرو ډلو نه خطر لري. په پاکستان کې دغه تنظیم نماینده اقبال خټک وای
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زمونږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. څه ملګری اوسئ, اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
د پاکستان پوز نن یو ویډیو خپره کړې او د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې پخوانی ویاند احسان الله احسان پکې دغه خبرې کړې دي. پخوانی طالب ویاند ویلي د ټي ټي پی مومندو ټي ټي پی مرکزی او جماعت الاحرار ویاند پاتې شوی یم. هغه وایي د طالبانو سره یې په 9 کاله موده کې ډیر څه لیدلې دي. دی وایي طالبانو د اسلام په نوم خلک گمراه کړي او برتی کړی دی, په خصوصي توګه ځوانان او طالبانو بچي په خپل کمه ناره وهله, هغه په خپل هم نه پوره کوله. د امیرانو یو مخصوصه ټوله ناست ده, د خلکو نه کلنګ اخلي, بیګونه خلک وجني, په سکولونو کالجونو او یونیورسټو حمله کوي. هغه د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وجني ورستو طالبانو د مشر جوړېدو په اړه وویل مشر څنګه وټاکل شو, هر یو غوښتل چې مشر جوړ شي, بیا شورا فیصله وکړه او خسنې وشو, مولانا فضل الله په خسنی امیر جوړ شو. نو دا داسې تنظیمونو نه ستمه کې دی شي چې مشران یې په خسنی جوړیږي او بیا امیر هم داسې سړی جوړ شي چې د خپل استاد د لور سره یې په زور واده وکړو او بویتله. هغه وایي چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن وشو نو ټول افغانستان ته لاړ, بیا د ولیدل چې طالبانو د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس او د هند استخباراتو را سره تعلقات سیوا شو. هغه دوی ملاتړ وکړو, مالی مرستې ورسره وکړې, دوی ته اهداف ورکړل او دوی ترې د هر کار قیمت واخیسته.
روس په افغانستان کې د وسوالو طالبانو سره د پوځي مرستو په اړه د امریکایي چارواکو سرګندونې رد کړې دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو د طالبانو سره پوځي مرستې نه دي کړې, خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس یا سپیکر نذیر احمد زیوایی ثبوتونه شته چې ښایي روس طالبان روزی او وسلې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې په وړاندې کولو سره د طالبانو سره د ماسکو د پوځي مرستو په تړاو د امریکایي چارواکو دعوې ثابت شي. ورمروز کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس په یو خبری غونډه کې د طالبانو سره د روس په پوځي مرستو اندېښنه وښودله او په وینا یې په دې مرستو سره به د افغانستان جګړه نور هم پیچلې شي.
د مردان ضلعي کونسل نن په خپله غونډه کې د مشال خان د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د مردان ناظم حمایت الله معیار دغې غونډې ته ویلي د مشال خان د وژنې ذمهوار پولیس دی او نوموړی وایي چې د مشال خان د وژنې په وخت پولیس هم په موقع ولاړ وو. په دغه غونډه کې د تحریک انصاف لخوا د مشال خان دپاره د اجتماعي دعا غوښتنه د عوامي نېشنل پارټۍ او جمعیت علما اسلام ډلې رد کړې ده او په قرارداد کې په نورو نقطو زور اچولی. تفصیل اورو د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین پر رپورټ کې.
په دې مقابله کوونکو دا هم مطالبه وکړي چې دغه مقدمه دی په پوځي عدالت کې وچلول شي. د بونیر ضلع د نېشنل یوت ارګنایزیشن غړي حسن خان بونیر ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي که د ملک دننه مشال خان ته انصاف ور نه کړی شو نو ټولنه به نور هم د ګډوډي ښکار شي.
مشال ته دغه والدین ته انصاف ورکړل شي او داسې انصاف ورکړل شي بلکې کې دا مطالبه آرمی کورټ ته والی شي چې دا رد الفساد کې اظهر ملازم کې دي فیصله کړې ده چې دهشتګر دام یو قسمه دهشتګردي ده. په ما سره
بل اړخ ته په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ضلعي کونسل غونډه رابللې شوې وه چې پکې د مشال خان د وژنې او په هغوی باندې د تشدد او بې حرمتۍ په سختو ټکو کې غندنه هم وشوه. په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د غړي د ډاکټر حفیظ الوهاب دغه غوښتنه رد کړې شوه. په کومه کې چې هغوی د مشال خان دپاره د دعا کولو غوښتنه کوله د جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند غړو د دعا دغه مطالبه رد کړه او په ایوان کې دننه په ایجنډا باندې د بحث کولو دپاره یې زور ورکړو. د ایوان مشر حمایت الله معیار په خپله وینا کې د مشال خان د وژنې غندنه وکړه او په دغه پیښه کې د پولیس انتظامیه ذمهوار وګرځوله. دوی د پولیس په پلټنو باندې د عدم اعتماد اظهار هم وکړو او وی ویل چې پولیس بیګناه خلک نیسي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د خبریالانو د حق لپاره نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بورډرز د شروع پر ورځ خپل کلنیز رپورټ کې ویلي مطبوعاتي ازادي چرې هم دومره نه و په خطر کې چې دا اوس ده. د مطبوعاتو د حقونو د سرډلې خصوصي اشاره هغه ډیموکراټه هیوادونو ته ده چېرته چې د تیر کال راهسې نړیوال مطبوعاتو ازادي کمه ښکاره شوې. رپورټ وایي په سختو بیانونو، قانونونو، د جبري ګامونو چې پکې جسماني تشدد هم شامل دی، په نړۍ کې ډیموکرات حکومتونه د ازادۍ پر ضد ګامونه اخلي چې په کار وه د دې برعکس کارونه یې کړی وي. رپورټ وایي دغه ګامونه هغه ځایونو کې ډیر اغستې شوي دي چېرته چې عامرانه واک او قدرت دی، لکه پولند، هنګري او ترکیه. په 2018 کال کې رپورټ تر مخه 2.5% هیوادونو کې مطبوعاتي ازادي کمه اندازه ښکاره کړې ده. ناروې، سویډن، فنلند، ډنمارک او نیدرلندز کې د خبریالانو ازادي تر ټولو لوړه ده. په رپورټ کې د پاکستان په حق ویل شوی چې په ایزیایي هیوادونو پرتله پاکستان کې د مطبوعاتي ازادي کچه زیاته ده، خو خبریالان د تونلارو ډلو، اسلامي تنظیمونو او ویرونکو استخباراتي ادارو لخوا په هدف کیږي.
د چین چارواکو په غربي سینکیانګ صوبه کې په مسلمانانو غږ کړی خپلو ماشومانو باندې د محمد نوم نک دی او نه کوم بل داسې نوم چې مذهبي معنی ورکوي. وایس اف امریکا ته ورکړی شوي دستاویز کې دغسې 13 نور نومونه ښودل شوي دي چې د چین چارواکو پې بندیزونه لګولي. دا د چین د چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د مسلمانانو په ضد د یو شمیر بندیزونو ځنې یو بندیز دی چې مقصد یې په چین کې د مذهبي تندروی مخنیوی دی. څېړونکي وایي د مسلمانانو په ضد د چین دغه ډول فرقیزي پابندۍ به په سینکیانګ صوبه کې د حکومت په ضد مخالفت راپاروي او په ټول چین کې به نسلي کرکه خوره شي. په چین غربي نړۍ اکثر د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګوي.
د ترکیې جنگي هوایي جازونو د نهي پر ورځ د عراق او شام په سرحد د کورد غیر قانونه ګرځول شوی پی کی کی پارټي جنگیالي په نخښه کړی دی. په دې حق له نور تفصیل لري محمد عالمگیر.
په برتانیا کمنټری کې میشت بشري حقوقو سارنه کوونکي شامی ډلې په خپل یو بیان کې ویلي د ترکی جازونو په بمباره کې تر اتلس پورې کسان وژل شوي او خبرداري ورکړې دا مرګ جوب لزیاتی دي شي. ترکی، امریکا او یورپی ائتلاف وړاندې نه پی کی کی یاغي ډله تر هغه تنظیم ګرځولې او ترک فوج د دوی خلاف روسته کاروایي دفاع کړې. په خپل یو وړی کې بیان کې د ترکی فوج ویلي د خپل خود مختاره سالمیت او دفاع په خاطر یې دا تر هغه اډې د هوایی بمبار د لارې په نخښه کړې. غنی شاهدان وای د تیر زلونو په نسبت دا وار د ترکی هوایی جازونو د سنجار غرونو کې هم بمباری کړي. دا علاقہ غربی عراقی سیمه ده او دلته یو بل کورد یاغي ډله محرکه ده، خو پی کی کی سره اړیکې لري. د ترکی دریز دی چې پی کے کے یاغی ډله دې ځای نه رسد اخلي او ترکی کې د کاروایانو منصوبه بندی کوي. ترکی د خپل پلو اخوا د کندیل په غرونو کې هم په کورد وسلوالو د نبراندې بمباری کړي. د امریکا حکومت او دفاع وزارت لخوا دې مت کې سرکم بیان لا تر اوسه پورې نه دی جاری شوی.
امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نن د هیواد دننه د تجارتي ټیکس په شرح کې د کمی اعلان کوي. د صدر ټرمپ کارکونکي وایي هغه به کانګرس نه غوښتنه کوي چې د ټیکس شرح 15% نه 15% تر کم کړي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ترجمان شان سپایسر ویلي دی امریکا د خپل زیات ټیکس له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو سره په دې مت کې مقابله نشي کولی چې زیات کاروبارونه امریکا ته راشي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د تاسو خبرونو کې واوریدل. د پاکستان فوج ته تسلیم شوی د طالبانو وایان نسالونه احسان په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې طالبانو د اسلام غلط استعمال کوو او د ترګری د پاره ځوانان د ځان سره برتی کول. هغه د هندوستان او د افغانستان په استخباراتو باندې هم تور لګولې چې د طالبانو سره په دغه جګړه کې مرسته کولې، هغوی ته به پیسې ورکولې او هغوی ته به اهدافونه ورکول چې چرته په پاکستان کې هغوی ترهګري وکړي. قدرمن اوریدونکو، څېړونکي دا وایي چې پکار دار چې د پاکستان حکومت د په ضد باندې کوټلي ګامونه واخلي، ولې چې هغه د اکثره ترهګر بریدونو پړه په خپل غاړه باندې اخیستې وه. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په رپورټ کې.
د فوج د عام اړیکو څانګې لخوا جاری کړې شوې ویډیو کې احسان الله احسان خپل تعلق د ممندې جنسې سره ښایي او دی وایي چې په کال 2008 کې چې کله دی د کالج طالب علمونو هغه وخت د طالبانو په صفونو کې شامل شوی و. او بیا دغه بیان کې احسان الله احسان د لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په قیادت باندې د اسلام د بدنامولو او د بې ګناه خلکو د وینې تویولو تورونه لګولې دي.
لوگوں سے بے گناہ مسلمانوں سے بدلے لیتے ہیں، ان کا قتل عام کرتے ہیں، پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں، تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا.
دے وائی چی دا طالبانوں کی عادت پا پاکستان کی دہشت گردے کاروائے کوی دا عام خلکو نہ کلنگ اخلی او بی گناہ خلکو وینے تویوی کم چی دا اسلامی تعلیماتو صریحاً خلاف ورزی دا. پا دی ویڈیو بیان کلی دلی کی گی چی احسان اللہ احسان دیر پا اطمینان سر خبرے کوی او دی زیاتوی چی دا طالبانو کی عادت دا یوبل سرهم مخلص نہ دے او دا چې د تحریک د امارت لپاره دوی د یو بل خلاف هر قسمه سازشونه کوي او هر یو تن دا غواړي چې د طالبانو د تحریک مشروالي د سره راشي. ویډیو بیان کې احسان الله احسان د طالبانو د قیادت د افغانستان د ان ډی ایس او نور بهر ملکی استخباراتي ادارو سره د اړیکو ذکر هم کړی دی او د زیاته کړی چې طالبان د پاکستان ځوان کول خپل لارې ته اړولو لپاره سوشل میډیا کاروي. د روانې میاشتې په 18 نیټه د پاکستان فوج دعوه کړې وه چې احسان الله احسان خپل ځان فوج ته سلامي کړې دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د متحده قومي موومنټ سره تعلق لرونکي د سینټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې غړي طاهر مشهدي وایي چې د احسان الله احسان اعترافونه څه نوې خبره نه ده.
اس کا بیان کو اگر آپ اندر سے دیکھیں اور ود تھوڑی سی انٹیلیجنس کے ساتھ دیکھیں، وہ صرف کنفرم کرتا ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہے، وہ ہم نے جس کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، مگر ہمیں پتہ ہے ہم پیجنز بنے ہوئے ہیں.
دی وای چې د ترهګرۍ په ضد ملي تګلاره د ناکامۍ سره مخ ده او د احسان الله احسان اعترافونه د دې خبرو پخلی کوي. طاهر مشهدي زیاته کړه چې کله پورې به مونږ لکه د کمترې په شان په دې خبره سترګې پټوو چې طالبان په اصل کې د پاکستان دشمنان دي او د دوی خاتمه کول لازمه ده. د احسان الله احسان په اعترافي ویډیو بیان باندې خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون مرکزي لیډر بشرا ګوهر د تر سخت سزا ورکولو غوښتنه کوي.
نو او اعتراف هم کوي چې دا څومره ظلم او وینه د بې ګناه تور شو کې د دې لاسمو. نو زما خو خپل خیال دا دی چې ملک یو قانون شته دی او د دهشتګردۍ قانون هم شته دی او د هغې لاندې هغه اعتراف هم کوي، دغه هم چې سخت نه سخت سزا ورته ملاو شي، ځکه چې د بلا زرګونو بې ګناه زیاتر پښتنو وینه تور کړې ده او هغه په خپل اعتراف هم کوي ځان هم سرینډر کړه. دا تکشه د دهشتګر چې څوک ومي سوکم چې قانون په لاس کې اخلي دا غي سزا سخت نه سخت دی آئین او قانون درنه پکاره.
د پاکستان فوج د احسان الله احسان نیول او د اعترافونو له ترهګرۍ په ضد روان اپریشن رد الفساد یو لویه کامیابی بلی. او د آی ایس پی آر ویان جرنل آصف غفور د ټویټر د لارې په خپل یو بیان کې ویلي چې د دې نه په ډاګه کیږي چې بهر ملکی استخباراتي ادارې طالبان پاکستان کې د اړې ګړې لپاره کاروي. واضح دی وی چې همدغه شان الزامونه افغانستان او هند هم د ډېر وخت راهیسې په پاکستان باندې لګوي. په تیرو وختونو کې د جماعت الاحرار د ویان په حیثیت باندې احسان الله احسان په پاکستان کې رامنځته شوې د ترهګرې لس لویو واقعاتو پړه قبوله کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو د پیر ولایت شاه نه تفصیلات واورېده چې د طالبانو او د جماعت الاحرار د ډلې تسلیم شوي ویان د احسان الله احسان چې کومه ویډیو د پاکستان فورس خوره کړې په هغې کې څه تفصیلات وو څېړونکو څه خبرې کولې. زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دوی نه څېړنه اخلو. بیروز صاحب خیرانی
ډېره مننه خوشحاله اوس.
بیروز خان صاحب د طالبانو او جماعت الاحرار د تسلیم شوي ویان د احسان الله احسان په بیان کې د کومو ټکو سپیناوی نه دی شوی؟ ډېرې خبرې خو هغه سپینې کړې دي خو کمې خبرې داسې دي چې هغه پکې پټې پاتې دي.
د ټول نوړم بنې چې کوم تپوز یې تر ازیغه درازي چې د پاکستان چارواکو تر اوسه پورې دا ویل د جماعت الاحرار او یا د طالبانو هغه ډله چې د حزب الله پورې تړاو لري یا دغه چې کوم احسان الله احسان شو دغه شانتي دوی په افغانستان کې دي او پاکستان کې نشته. او پاکستان بیا دا ویل چې مونږ پوله چې دغه بيخي ګنډلې ده اخوا دې خوم څوک نشه وړي دي. نو یا خدای چې پاکستان داسې سکوري دي چې په افغانستان کې دی هلته کې ورته تسلیم شوی دی او کنه د دې معنی دار چې په پاکستان کې دا نه دا ویل شوی په دې دا چې دې چرته تسلیم شو چرته نشو تسلیم. بیا د په خپل بیان کې ویل دي چې ان ډی ایس یعنی د افغانستان چې کوم د امنیتي هغه د اداره ده نیشنل سیکورټي او دغه شانتي را د هندوستان چې کوم اداره ده خو استخباراتي وایي چې هغه پیسې اوس ورکوي دي ډلو ته. نو د دغه هم څه تفصیل نشته چې دا پیسې چرته ورکوي څنګه ورکوي کنه په څه طریقه ورکوي. بل د دې پکې لکه د دې معنی دار چې د دې نه مخکې ګندې اسلامي پیسې وي څه چې د کړي دي نو هغه شرعي کړي دي اوس ګندې خبردار چې لکه د داسې ملکونو نه پیسې دي چې هغه غیر شرعي دي ده لکه ابهام دی د پرې ټولو هغه کې په دې خبرو کې د په دته پدې کیریکټر کې دته کردار کې یو ابهام دی دا څوک دی دا د خلک دام و چې د پاکستان د استخباراتي ادارو کس دی خو د دې هم ثبوت نشته ځکه چې خو له دې دومره په اسانه باندې څنګه غښوي دی. د ټولو مهمه خبره دا ده د ټولو لمنې خبره دا ده چې دغه خبره مخترح شي په کوم شرایطو باندې شوي دی په څه شرایطو باندې شوي دی لکه د چې تسلیم شوي دی د سره څه خبرې شوي دي د تسو لوزو سره څه شوي دی دغه مهم سيزونه دي چې د لاتر اوسه پرونه دی راخره شوي.
بیروس عبد په 13 او 9 کالو کې څومره غټه ترهګر حمله شوې دي پړه منل د پاکستان فوج لخوا دا غ بیان قام ته خودلو مقصد څه کېدې شي په دې وخت کې؟
زمون خلک پاکستان چې څنګه د کلبوشن په معاملې کې د پاکستان په ځان ته یو دغه اخلي یو کریډټ بوت وای چې اخلي غنچې لوي کاری کړي دغه شانت د احسان الله احسان په بیان باندې چې هغه د خلکو دغه شکل نه د خلکو کرک دا لیدلې نه غواړي د هغه بیان او هغه ناس ته په داسې حالت کې چې خو په اطمینان سره هغه بیان ورکړي او بیا څنګه چې تاسو ویل ګوره په دې پاکستان دننه چې څومره د ترهګرې په دې اتو کالو کې تاسو ذکر هم وکړو شبي دي څومره پیښې بیا ګونه خلک وجل شوی څه د امنیتي ادارو خلک په پنخه کړی دی د کوټې نواله د هغه پورې د پیښوره پورې د کراچۍ پورې کنه خو دا خبره ده چې اوس د دین غندې د پاکستان د پوز په اړه باندې خو د خلکو سره دغه نشي جوړې دي سه همدردی نشي پیدا کې دي د دې سړي عدالت تر اخکل د چې کومه مقدمه ده
مقدمه چلوله
تر هغه غره د بی ګناه خلک وجلې ده د پاکستان سټیټ چې ریاست هغه چیلنج کړی ده غننګور خو مهمه خبره چې کوم دلته کې د پاکستان د پوز کې دغه داخله چې د هندستان په نوم باندې او د افغانستان په نوم باندې د خلکو همدردی به راشي نو زګنم چې ډیرو خلکو د وخت نمخ کې په دې باندې خبره وکړه چې د دې کیسه نوې خبرې نشته دا ټوله چې د کوم خبره کړې ده د پاکستان د پوز چې کوم بیانیه ده او د هغه کوم مفکوره ده هغه کوم په کوم لاین باندې لګیا دي د دې خبرې هم د هغه سره دي او زنه ماته نخ کاری چې ګنده په دې باندې پاکستان د پوز د پاره د خلکو سره همدردی پیدا شو همدردی
بیا دا هم د چې د دې ټیم کې د پاکستان د پوز په قید کې ده نو دام یو امکان شته چې دا به ما خبرې کوي چې کوم ورته پاکستان
بالکل هغه ورته کوي خو خبره دغه چې د خپل د کنفیشن چې کوم دی یعنی د منل چې موږ ما دا کړی دي موږ دا کړی دي بیا او د طالبانو د دننه چې کوم اوس دغه دی امارات ویار چا ځان له جوړ کړی دی او دا بتی اخلي نو دغه بتی خو تاغستې دغه امارات خو تم برخوي
بالکل
اوس په عدالت ته چې کوم دی رټول د خلکو سترګې اوس دی ته دي چې عدالت د پاکستان د ته سزا ورکړي
سزا ورکړي ډیر مننه به روسان څخه
مننه
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
وایس اف امریکا د بریډیو د قدر منوریدونکو روس په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ خبرونه او امریکایي داوی رد کړی دي خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس یا سپیکر نذیر احمد زئی وایي ثبوت نشته چې خای روس طالبان روزي او وسلې ورکوي نور تفصیل لري حق ملوان د کابل نه په دې رپورت کې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له طالبانو سره د مسکو د فوځي مرستو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې به بنسټ بللې لاروف ویلې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه کوي او هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې په وړاندې کولو سره له طالبانو سره د مسکو د فوځي مرستو په تړاو د امریکایي چارواکو ادعاوې ثابتې شي خو د امریکا دفاع وزیر جم میټریس وړ مورس په کابل کې د خپل سفر پر مهال په یوې خبري غونډه کې له طالبانو سره د روسیې د فوځي مرستو په ترسره کې دوه اندېښنه ښودلې او د روسیې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف عمل ګڼلی جیمز میټریس له طالبانو سره د روسیې نظامي همکاري غندلې او په وینا یې د روسیې دا اقدام به د افغانستان جګړه نور هم پیچلې کړي له طالبانو سره د روسیې له فوځي مرستو د انکار او د امریکا لخوا په مسکو د طالبانو د فوځي ملاتړ د لګیدلو تورونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د دفاع وزارت نظر ترلاسه کړو خو د نظر په خستلو ونه توانیدلو د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی وایي له طالبانو سره د روسیې له فوځي مرستو څخه هیڅوک انکار نشي کولی او په دې اړه شواهد شتون لري سره د روسیې د نظامي مرستو په اړه د فوځي چارو څېړونکی جنرال تیکولا مرخیل وایي روسیا نه یوازې له طالبانو سره فوځي مرستې کوي بلکې هڅه یې داده چې مسکو طالبان په یو مشروع ډله باندې بدل کړي
روسان چې له طالبانو سره اړیکې لري د دوادیدو سره کوي طبعا اول کوشش کوي دغه ته رسمیت ورکا او طالبان په رسمیت پیژنسي او دویمه خبره ده چې خامخا به د مرستو سره کوي که یو سره ونه کړو طالب چې سره غږیږي دوی خو نه په دین کې نه په مذهب کې نه په جنس کې د زیواله نه سره لري دا څه فکر کوم چې دا تر اوسه نه دي کړي هم بعد له دې به کوي
جنرال تیکولا مرخیل وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په رښتیا هم د ترهرګرو پر ضد جګړې کولو ته ژمن وي د ډلو او ټپلو سره د همکاریو پر ځای د افغان حکومت سره په سیاسي او نظامي برخو کې په ټینګ عزم سره د انساني همدردۍ له مخې مرسته وشي د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو په داسې حال کې روسیا له طالبانو سره د فوځي مرستو په ترسره کېدو تورنه کړې او مسکو دغه لګېدلې تورونه تبلیغات او بې بنسټه بللي چې افغان او امریکایي چارواکو د 2018 کال د افغان او نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو سخترین کال او له ننګونو ډک کال بللی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپنه غتاس او ری تاسو زمنګا خبرونه د ډیو ریډیو د فیسبوک تلارې هم اوري د شی زمنګا په ویب سټ باندې هم تلای شي. زمنګا د خبرونه ک تاسو نه خطا شي، تاسو بیا هم اوري د شی. قدرمن اوریدونکو، په قبایلی علاقو کې د ضرب اعظم د اپریشن یا د عملیاتو وروستو یو شمیر سیمې د افغانستان سره یو شمیر چې کومې لارې دي هغه بندې وي، چې په هغه کې خو ځینې پرانستل شوي دي، خو د غلام خان لاره چې شمالي وزیرستان نه افغانستان ته اوختې راغه اوسه پورې بنده ده. دغلته چې کوم سوداګر دي، تاجران دي، هغوی احتجاج کړی دی او حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په کار داره چې دغه لاره پرانستی شي. دوی ته ډېر مشکلات دي، خو د پاکستان چارواکي وایي چې تر څو دغلته د ایمیګریشن او د تګ را تګ د سار چې کومې ادارې دي د هغوی دفترونه او انتظام نه شوی، نو د دغې لارې پرانستو امکان نشته. ری تفصیلات او رو ډیو ریډیو د خبریال حمیدالله په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د سوداګرو او امپورټ اکسپورټ د سازمان مشران اویل د غلام خان سرحدي لاره نه یوازې د سیمې د قبایلي سوداګرو بلکې د پاکستان د نورو برخو تاجرانو لپاره هم د روزګار او تجارت غټه لاره ده. دغه لاره په شمالي وزیرستان کې د اپریشن ضرب اعظم د عملیاتو د پیل کېدو راسې تر اوسه تړلې ده. د سوداګرو د مقامي تنظیم چیرمین عبدالستار وایي،
درې کاله کېږي چې کله ضرب اعظم شروع شو د ضرب اعظم سره دا بند شو، او اوس خو الحمدلله په علاقه کې ډېر امن ده او اکا دوکا روزګار هم شروع ده. خو کله دا کلاو شي دې سره به ډېر روزګار راشي، او چې څومره بیروزګاره خلک دي دا به روزګار شي. بل دا خبره ده چې زمونږ د لاره ډېره نږدې ده په نور لارې نه، 800 کیلومتره ترخم نه او وانه نه او چمن نه، په دې نه 800 کیلومتره نږدې ده.
یو بل تاجر وایي د لارې د تړلو سره د دوی تجارت ډېر اغېزمن شوی دی.
زمونږ دا مطالبه ده چې دا روټ کولاو شي، زمونږ بره بزنس ورسره بحال شي او ملک هم فایده را پکې، عوامو ته فایده را.
د امیرعلی یو تاجر ارپت الله وایي د لارې یوازې قبایلي او افغاني سوداګرو نه کاروله، بلکې د جنوبي او وسطي پنجاب تاجرانو هم خپل مالونه د افغانستان نه په دې لاره وړل راوړل.
زمونږ صرف د افغانستان د لارې کاروبار نه، دا به مونږ ته ډایرکټ چې کوم دی د دوبۍ نه بم ګاډي په دې سایډ باندې براتلل، ټرانسپورټ به مونږ ته راتلو کنه، او سامانونه برتل دا به د فارن نه ټول سامان مونږ ته د افغانستان د لارې براتلو، او زمونږ د پاکستان لارې ته به داخلېدو، او دلته کې زمونږ ښه کاروبار او ښه خلک براتل. پاکستان چې څونه سلور صوبې دي په دې باندې ټول هغه آباد وي او ښه کاروبار به چلېدو.
د اپریشن ضرب اعظم وروستو د غلام خان پورې د یو ایس ایډ په مرسته یو فراخه سړک جوړ کړل شوی دی، خو پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکي دریز لري چې په دغه سرحدي پوینټ د ایمیګریشن او نور حکومتي سارنو د یو قوي نظام جوړولو پورې دغه لاره بند وساتل شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے گرانوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یوار بیا پخیر راغلی زمگا خبرونا لا هم دوام لري. یوار بیا ساسو پام راگز و مهم خبرونو سر ٹکو تا
دا پاکستان فوز تا تسلیم شوی دا طالبان ویان احسان الله احسان پا ویڈیو بیان کی ویلی طالبان دا اسلام غلط استعمال او ترگره دا پار زوانان زان سر ملگری کوی. ویان احسان تیر و اتو کالو کی دا اکثر و ترگر بریدونو پلا منلی
پبلک مقامات پر دھماکے کرتے ہیں, اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں پر حملے کرتے ہیں, تو اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا.
روس په افغانستان کې د طالبانو سره د ملاتړ خبرونه او امریکایي داوی رد کړي, خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس یا سپیکر نذیر احمد زیوای ثبوتونه شته چې ښایي روس طالبان روزي او وسلې ورکوي.
دبی پولی خبریالانو تنظیم یا آر ایس ایف کلیز رپورٹ وائی پاکستان کے خبریالان اوس هم د امنیتی او استخباراتی ادارو او ترهګرو ډلو نه خطر لري. په پاکستان کې دغه تنظیم نماینده اقبال خټک وائی پاکستان پوز نن یو ویډیو خپره کړی د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې پخوانی وایان احسان الله احسان پکې خبرې کړې دي. پخوانی طالب وایان وای د ٹی ٹی پی مومندو ٹی ٹی پی مرکزی او جماعت الاحرار وایان پاتې شوی دی. هغه وای د طالبانو سره په نهه کاله موده کې ډیر څه لیدلی. وای طالبانو د اسلام په نوم خلک گمراه کړي او برتی کړي دي, او په خصوصي توګه ځوانان او طالبانو بچی پخپله کم ناره وهله, پاغه پخپله هم عمل نه دی کړی. د امیرانو یو مخصوصه ټوله ناستر او د خلکو نقلنګ اخلي او بیګونا خلک وجنی په سکولونو کالجونو او یونیورسټو باندې حمله کوي. هغه وای په شمالي وزیرستان کې د اپریشن چې وشو نو دوی ټول افغانستان ته لاړه. دی وای د هلته ډیر سهولی دل چې د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس او هند استخباراتو را سره د طالبانو تعلقات زیات شو. دوی ته ملاتړ ورکوو, مالی مرستې به ورکولې او دوی ته به اهداف هم ورکول. دی وای طالب مشران د یو خاص ایجنډې او خپلو شخصي ګټو لپاره داسې کارونه کوي.
روس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د پوځي مرستو په اړه د امریکایي چارواکو سرګندونې رد کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو د طالبانو سره پوځي مرستې نه دي کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیڅ داسې ثبوت او شواهد نشته چې په وړاندې کولو سره د طالبانو سره د ماسکو د پوځي مرستو په تړاو د امریکایي چارواکو دعوې ثابت شي. خو د افغانستان د پارلمان مرستیال رئیس یا سپیکر نذیر احمد زیوای ثبوتونه شته چې ښایي روس طالبان روزي او وسلې ورکوي.
د مردان ضلعي کونسل نن خپله غونډه کې د وژل شوي مشال خان د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د مردان ناظم حمایت الله مایار دغې غونډې ته ویلي د مشال خان د وژنې ذمهوار پولیس دي. نوموړي ویلي د مشال خان د وژنې په وخت پولیس هم په موقع ولاړ وو, خو مشال خان یې بچ نه کړو. په دغه غونډه کې د تحریک انصاف لخوا د مشال خان دپاره د اجتماعي دعا غوښتنه د عوامي نشتل پارټۍ او جمعیت علما اسلام ډلې رد کړې ده, او هغوی په قرارداد کې په نورو نقطو د زور اچولو خواست کړي.
د خبریالانو د حقونو لپاره نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز د شروع پر ورځ خپل کلنیز رپورټ کې ویلي مطبوعاتي ازادي چارې هم دومره نه وه په خطر کې چې دا اوس ده. د مطبوعاتو د حقونو د سرډلې خصوصي اشاره هغه ډیموکراټا هیوادونو ته ده چېرته چې د تیر کال راهیسې نړیوال مطبوعاتو ازادي کمه شوې ده. رپورټ وایي دغه ګامونه هغه ځایونو کې ډیر اغستې شوي چېرته چې عامرانه واک او قدرت یې لکه پولنډ، هنګري او ترکیه. په 2018 کال کې رپورټ تر مخه 2% هیوادونو کې مطبوعاتي ازادي کمه شوې ده. ناروې، سویډن، فنلند، ډنمارک او نیدرلندز کې د خبریالانو ازادي تر ټولو لوړه ده.
د چین چارواکو په غربي سینکیانګ صوبه کې په مسلمانانو غږ کړی خپل ماشومان باندې د محمد نوم نک دی او نکم بل داسې نوم چې مذهبي معنا ورکوي. وایس اف امریکا ته ورکړی شوی دستاویز کې دغه دیرش نومونه یاد کړی شوی دی چې د چین حکومت پې بندیزونه لګولي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. څنګه قدم منوریدون کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نازم غيو ساته خبری خبرونه ته غوګي مون سملګری اوسې یو څنګه چروان نه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د خبريالانو د حقونو لپاره نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډرز د شورو پر خپل کلنیز رپورت خبر کړی دی او وایي چې مطبوعاتي ازادي چره هم دومره نه و په خطر کې چې دا اوس وخت ده. په رپورت کې ویل شوی دی چې امیرانا ګامونه هغه زینو کې ډیر اغستې شوی چته چې واک او قدرت د امیرانو دی. په دې کې پولند، هنګری او ترکیه یاد کړی شوی ده. بیا د پاکستان په حق لا رپورټ زیاتوي چې په ایجایي هیوادونو پرتله پاکستان کې مطبوعاتي ازادي کچا زیاته ده، خو خبریالان د تونلارو ډلو، اسلامي تنظیمونو او بیا د ویرونکو استخباراتي ادارو لخوا هدف کیږي. نو تفصیل لري رابیا پیر په دې رپورټ کې.
د رپورټر مخه پاکستان چې تیر کال پر یو سل و څلوېښت درجه و پکې څه شوالې راغلی دی، خو دلته هر کال په جرنلسټانو خونړۍ بریدونه کیږي. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز نماینده او مشه جرنلسټ اقبال خټک دیو ریډیو ته دلته جرنلسټانو ته وړاندې خطرو په اړه وایي. رپورټر هم وایي چې پاکستان که څه هم څه درجه مخته راغلی دی، خو دغه پرمختګ ډیر سست دی. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د جرنالستانو د حفاظت لپاره څه خاص قانون تر اوسه نشته. همدغه سبب دی چې جرنالستانو په دې اړه هڅې پیل کړې دي. د رپورټر مخم ناروې په نړۍ کې هغه هیواد دی چې مطبوعاتو ته تر ټولو زیاته ازادي ترلاسه ده، او په دغه فهرست کې ناروې په لومړي نمبر ده. او شمالي کوریا د جرنالستانو لپاره تر ټولو خطرناکه هیواد کېدو له وجې د یو سل اتیا هیوادونو په دغه فهرست کې پر اخري درجه ده. بل پلو ته د دغه رپورټر مخه شام چې پکې جنگ د تیرو شپږو کلو راهیسې روان دي، د جرنالستانو لپاره یو خطرناکه هیواد دی. رپورټ کې ترکیه هم د جرنالستانو لپاره خطرناکه ګرځول سوی دی چې د ناکامه فوجي بغاوت وروسته شاوخوا یو اتیا جرنالستان جیلونو ته ولېږل سو. د دې نه علاوه روسیا، چین او مصر هم په هغه هیوادونو کې شامل دي چې په دغه فهرست کې پکښته درجو راځي. د دغه رپورټ په فهرست کې امریکا د دوه درجو د کمی سره په درو څلوېښتم او برتانیا هم د دوه درجو د کمی سره په څلوېښتمه درجه راغلي دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو رابیه پیر په رپورټ کې تفصیل واورېده چې پاکستان د خبريالانو د پاره سمره یو خطرناک هیواد دی. قدرمنو اوریدونکو زمنګ سره زمنګ مرګره پیر زبیر شاه صاحب راغله د ډیو رډیو سړنکار د تاسو با اکثر د نیویارک نه دا غوي سړنن نه خپل غوړی دا پیر صاحب تړي مشه
په خیر.
پیر صاحب څنګه چې دا رپورت هم منګوارې د پاکستان کې داسې کم کم زین دي چې هلته خبريالان د مشکلاتو سره مخامخ دي، خبريالان په آزادۍ سره ورتلې نشي، خپل دنده نشي تر سره کولای.
نو پاکستان کې ټول نه زیات چې کوم مشکلات دي خبريالانو لپاره، هغه په قبایلی سیمو کې دي، په پښتونخوا کې دي او په بلوچستان کې دي. دغه داسې علاقې دي چې سرته جنگ هم شروع دي او د علاقو کې خبريالان مړه شوي دي او تور په دواړو په طالبان هم دي او په حکومت هم دي او په استخباراتي ادارو باندې دي چې دوی په دې کې ملوث دي. او د دې علاوه مونګولي دل چې کوم شمالي وزیرستان دي کې اپریشن وشو، اوس خلک واپس روان دي جنوبي وزیرستان په نور کوم ایریا دا، الته دوی جرنلستان هم نیولل، دوی وټکول او خپل علاقې نه در په در کړل او کوشش دا و چې الته دوی لاړ نشي او چې کوم زمینی حقایق دي چې په مځکه روان دي هغه خلکو ته او دنیا ته ونه ښایي. نو قبایلي سیمو کې خو نن سبا کار بالکل شته نه، قبایل چې خبريالانو چې کوم ویم نو هغوی ډېر خپل خیال ساتي او داسې سیزونه چې په کوم کې فوج یا طالبان ملوث وي په هغوی باندې داسې ډېرې دوی خبرې نه کوي. نو یو قسم په خپل ځان باندې او په خپل هم یو سنسرشپ کړی دی او هغه رپورټونه نه کوي، نو هغه وجنه مونږ ته هم او ټول دنیا ته پته نه لګي چلته سره روان دي.
پیر صاحب بلدار چې پاکستان کې دنن چې کوم یو شمیر بهرنی خبريالان دي چې د بهر ملکی خبري ایجنسو د پاراغوي ادارو د پاراغوي کار کوي، دا غوي کومه تګلارې د واغوي چرته کار نشي کولای.
نو د کې دوه قسمه خبريالان وی بارني چې کوم پاکستان کې کار کوي، یو زه هغه دي چې کومل توسيږي او تر رېزيدنت جرنالست ورته وای. نو رېزيدنت جرنالست په مخ کې دا سه و چې دوی به ټول پاکستان کې تلی شو او دوی به سفر کول شو، خدا سه قبایلی سیمو نه علاوه دوی به ترو تلی شو. خو اوس هغه هم ک په خبر تزي ک کوټا تزي بلوچستان تزي، نو الته به دوی نو ابجکشن سرټیفیکیټ اخلي د هغه داخله وزارت نه، نو هغه کې ډېر ټایم اخلي او چې کله پورې دوی ته هغه نو سی ملاویږي نو اخت پورې یا خبر زور شوی وي یا حالات بدل شوی، نو هغوی ته هم ډېر مشکلات دي. او دین علاوه دوم چې کوم دوم نمونه خبريالان دي هغه چې لکه دلته نه ورځي په سو میاشتو یا سو هفتو باره امریکې نه یا نور یورپ نه، نو هغوی ته دوی داسې اوس کوي نن سبا چې دوی صرف درې خارونو ویزا ورکوي، اسلام آباد، کراچی او لاهور، او په خبر هم نه ورکوي، کوټه هم نه ورکوي. نو دوی چلته لاړ شي نو بیا دوی سره خودمره ټیم نه وي، نو دوی بیا دکه کې ټیم ضایع کوي. جو دوی به اپلای کوي وزارت داخلي وزارت ته ځي، نو هغوی ورته وایي چې اوس ټیم نشته. نو بنیادی د پښتنو علاقه خلکو نه د فارن جرنل بارني خبريالانو نه لوکل خبريالانو نه بالکل داسې یو دیوال ورته جوړ کړی دی چې دوی هلته تلی نشي، هلته کتلی نشي، روان دي او ډېر بد حال روان دي. مونږ وینو دلته نه په سوشل میډیا باندې مونږ ته رپورټونه راځي چې څه کیږي لګیا دي، هلته فوج څه کوي، هلته طالبان څه کوي، هلته نور حکومت څه کوي. نو بارني خبريالانو ته خو لا هم تک مسله ده او بارني خبريالان زیات مهم دي، ولې چې هغوی کوم رپورټونه دلته شایع کیږي هغه ډېر اثر لري. نو پکار دی چې خبريالانو ته او سپیشلی بارني خبريالانو ته پکار دی چې پېښور او پښتنو چې کوم علاقې دي دا آزاد کړي شي، دوی هلته تلی شي وویني او رپورټنګ پې وکړي، او هغه رپورټنګ په وجه نه کېدی شي خلکو په حالاتو کې څه بهتري راشي،
بدلون راشي. ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب،
ډېره مننه.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دي شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس اف امریکا دی وری دیو د خدمت منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیوز نظمګه خبرونه له هم دوام لري. او سوم د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکو سینیئر سیاستمدار او سېنېټر فرحت الله بابر سره یو مرکه لرو چې دوی په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو حل تکي د امنیت د وزې او د پاکستان او افغانستان د اړیکو په حق له د دی وری دیو خبريال ابراهیم شنواری سره خبرې کړې دي. تاسو دغه مرکه باندې کو
قبائلی علاقوں کی د اصلاحات و مطلب دا دے چې قبائلی علاقوں کی دی امن وی خوشحالی دی وی ترقی دی وی او دا خلق دے د پاکستان په علاقہ کې یو مطمئن ژوند تیروی. نو په قبائلی علاقوں کی د امن او خوشحالی دپاره دا ضروری دا چې په افغانستان کې دی هم امن او خوشحالی وی. دا قبائلی اولس چې کوم دے دا په پاکستان کې هم دے دا په افغانستان کې هم دے او موږ یو بل سره بالکل جوړا یو. نو چې په افغانستان کې امن نوی نو په قبایلی علاقو کې او غیر سره په پاکستان کې به هم امن نوی او په افغانستان کې چې امن نه دی نو هغه موږ ته کتل پکار دي چې ولې امن نه دی. زما په خیال کې په افغانستان کې د وجه دا ده چې امن نشته هغه زموږ د افغانستان پالیسی ده او هغه پالیسی دا ده چې زموږ ریاست دا ګڼي چې دا افغانستان زما د ملک پنځم صوبه ده او د افغانستان پالیسی تعین به زه کوم. نو که مونږ دا مایند سیټ نه بهر راونځو او مونږ دا ونه منو چې افغانستان یو خود مختار آزاد ملک دی نو دا د افغانستان تر دا پالیسی باندې نظر ثانی پکار دی. ځکه چې دا نظر ثانی نه وي نو په افغانستان کې به امن نه وي. چې په افغانستان کې به امن نه وي نو په قبایلی علاقو کې به هم امن نه وي.
او بخې تاسو نو په منځ کې خبر اخلم ببر سي تاسو د دغه دریس خو بیا داسې یو معنا راځي یا داسې بریخي لکه چې دا اصلاحات بیا کېدونکي نه دي ځکه چې پاکستان خو دې ته چمتو نه ښکاري چې خپل افغان پالیسی کې یو څه هم بدلون راولي.
نه زه به دا وایم چې دا ذهن په دې باندې بالکل کلیئر پکار دی چې تاسو د دې اصلاحاتو عمل درآمد کوئ نو تاسو به دا په ذهن کې ساتئ چې تاسو افغان پالیسی داسې پکار ده چې په افغانستان کې د امن وي. دا د پاکستان اولس ته او د قبایلی علاقو اولس ته دا پته پکار ده. دویمه دا خبره چې په دې قبایلی علاقو کې دا کم حکومت چې اوس اعلان کړی دی رپورټ جوړ کړی دی په هغه باندې عمل درآمد خبره ده هغه به ګرانه به ضرور وي چې سو پورې موږ د خپل افغان پالیسی باندې نظر ثانی نه کړي خو هغې د پاره آواز جتول پکار دي په پارلیمان کې د پارلیمان نه بهر او چې کم کم اقدامات کول غواړي مثلا په دې اصلاحاتو کې دا چې دا اعلی عدالتونو دار اختیار به قبایلی علاقو ته ایکسټینډ شي. نو که دا تاسو نیت دی او دا کول غواړی نو بیا آئینی ترمیمی بل راوصل پکار دی آئین کی به ترمیم کوي او ځای به خدا نه کوي لګیا دی. نو زما دا یره ده چې د دې اصلاحاتو په عملی شکل کې راتلو کې به مشکلات ډېر وي.
باور سي پاکستان چې اوس د افغانستان سره د خپلو اړیکو په اړه باندې کوم ګامونه پورته کړي ازغنتار لګول شروع شوي دي په پوله باندې تګ راتګ انتهایی سخت شوی دی تاسو ذکر وکړه د قبیلو چې اخوا دې خوا اوسي نو دغې حالاتو کې به څنګه ممکنه شي چې دا حالات کی بهتری راشي او بیا دا اصلاحات د عمل وړاندې لړشي.
ګور دا ډیره مهم شی دی چې دا حکم دا موږ دا کانټادار تار لګو کنه نو بارډر مینجمنت خو ټیک دی چې بارډر مینجمنت موږ دا وایو چې دا هغه طرف نه خلق دل تراځي افغانستان دا وایي چې پاکستان طرف نه ال تخلق راځي او دهشتګردي کوي نو د دې خو حال دا دی چې بارډر مینجمنت په کوي خو دا بارډر مینجمنت د سینې شي کې دی چې یک طرفه تور سره دی یو ملک د چکم دیش اقدامات کوي چې دا بارډر مینج کوم دا بارډر مینجمنت د پاره په دواړو ملکونو کې د خبرې ترې پکار دي دا په افهام متفهم سره بکیږي. دا د یو طرف نه یک طرفه تور نشي کې دی دا د بارډر دا مسله خو د تیرو او یا کالو راشي دا نو په یو شپه کې خو ته نشي سمولې چې ته وایې چې بس سبانه با زلت کانټه تار تار لګو د 1921 او د 1922 معاهدي هم دي هغه معاهده مطابق دادا چې تاسو باید د ډیورن لائن دواړو طرفه چې کوم اولس دی او د یوې قبیلې نه دي د هغوی په تګ را تګ کې به څه خلل نه وي د هغوی تګ را تګ به آسانه وي به هغې ته وایي ایزمنت رائټس. او دویم پکې دا هم ده چې تاسو که فوجی شی نصب کوئ فوجی تنصیبات نو هغه به هم کنسلټیشن سره کیږي داسې به نه کیږي چې زه به خپل طرف کې افغانستان به خپل طرف کې څه فوجی تنصیب بودري نو دا که موږ نه کړي نو دا خو بیا موږ دغه معاهدې خلاف ورزي کوو. بارډر مینجمنت به د دواړو ملکونو په اتفاق سره پکار دی که په اتفاق سره نه وي نو که یو ملک ډیر شوکي
هغه به بیا ډیر پانه وي
بابر سم خیر نه پښتنه هم د ریفونس په حواله سره چې داسې نیوکی کولای شي چې د سیاسي ګوندونو رول په قبایلی علاقو کې د اصلاحاتو په اړه ډیر فعال نه دی د پیپلز ګوند پیسه کې تاسو څه چې آی پیپلز ګوند چې په قبایلی علاقو کې کوم کارکونکو دی هغه دغه رول لوبولای
دا خبر سره ډیره صحیح ده چې د سیاسي ګوندونو رول په قبایلی علاقو کې زیات فعال نه دی موږ دا وکړو چې تیرو شپږو کالو کې سیاسي ګوندونه ډیر سلو او ډیر یعنی تعدادی سره حالت نه دیتلی پاکستان پیپلز پارټي خو په دې قبایلی علاقو کې دا ړومبنۍ پارټي وا چې هغه په لا دا ټول شو نه شوي تقریبا 15 کال وړاندې د خپل پارټي یو حصہ جوړه کا او هغه ته به وی چې پارټ د فاټا متعلق هغه جوړه کا بیا دا پیپل پارټي حکومت او چې هغه الته کې اوس زمو د پاکستان پیپلز پارٹی بل یو ګوند دی د فاټا د پاره چې هغه د خیبر پختونخوا نه جدا دی دا غي بل صدر دی دا غي بل تنظیم دی نو موږ خود خپل طرف نه پاکستان پیپلز پارٹی خو الته کې په قبایلی علاقو کې د پارټي فعال کول د پر اقدامات کړی دي اوس دا به ځا کم دي نورم پکار دي چې په هر ایجنسی کې دي اوس دی وخت کې زموږ حالت کې ارګنایزیشنل سیټ اپ شته دي اوس ما خیال کې دا نورم مضبوطول پکار دي ورسره ورسره نور سیاسی جماعتونو ته هم الته کې خپل تنظیمونه پکار دي تر اوسه پورې سو پورې چې دا پولیټیکل پارټیز آرډر اطلاق الته نو شوه نو صرف مذهبي ګوندونو د جماعت او د ممبر په وجه باندې الته وو نور سیاسی ګوندونه نو اوس ټول سیاسی ګوندونو ته پکار دي چې الته کې خپل دفتر جوړ کړي خلک موبلایز کړي تاکي د بیانیا چې کوم دا غا زیاده هغه صرف د مذهبي ګوندونو دی نه وي د سیاسی ګوندونو هم یو بیانیا راتل پکار دي
سینیٹر فرت اللہ بابر سے دی وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سر خبر کو رستہ سڈیرے میں نے
دیر مہربانی
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د مردان ځلی کونسل نن په خپل غونډه کې د مشال خان د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده د مردان ناظم حمایت الله معیار د غونډې ته ویلي چې د مشال خان د وجنې ذمہواری په پولیس باندې راځي څوک چې په دغه موقع باندې ولاړ وو او مشال خان یې بچ نه کړو قدرمن اوریدونکو د مشال خان د وجنې په ضد باندې طالب علمانو احتجاجي مظاهره هم کړې ده دغه ټول تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په رپورټ کې
په دې احتجاج کې د بنیر دلی د پوهنتون د کیمپس طالب علمان او د نېشنل یوت ارګنایزیشن کارکونکي د کیمپس مخې ته راجمع شوي وو او په سواړې چوک کې د مشال په یاد کې شمع هم بلی کړې وې دوی کتبي او بینرونه اوچت کړي وو او ور باندې مشال خان ته د انصاف ورکولو او ککړو ملزمانو ته د سختې سزا ورکولو مطالبه درج وې په دې مقاومت کوونکو دا هم مطالبه وکړي چې دغه مقدمه د پوځي عدالت کې وچلول شي د بنیر دلی د نېشنل یوت ارګنایزیشن غړي حسن خان بنیر ریډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای ک د ملک دننه مشال خان ته انصاف ور نه کړی شو نو ټولنه باندې نور هم د ګډوډي ښکار شي
ته وګورئ مشال ته دا غواړي دین ته انصاف ور کړی شي او دا سه انصاف ور کړی شي بلکې کې دام مطالبه آرمی کورټ ته والی شي چې دا رد الفساد کی هزار ملازم کی دی فیصله کړی دی چې رد شکر دام یو قسمه د شهګردی دا په ماته رکھے انصاف ټول خلک وښنه کوي چې دې کې انصاف بلول شي نو دا به سړي نور هم غوړم دې شریف طرف ته
بل اړخته په خیبر پښتونخوا مردان دله کې د ځلی کونسل غونډه را بللی شي وه چې پکې د مشال خان د وجنې او په هغوی باندې د تشدد او بې حرمتۍ په سختو ټکو کې غندنه هم وشوه په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د غړي د ډاکټر حفیظ الوهاب دغه غوښتنه رد کړې شوه په کومه کې چې هغوی د مشال خان دپاره د دعا کولو غوښتنه کوله د جمعیت علمای اسلام او عوامي نشتل ګوند غړو د دعا دغه مطالبه رد کړه او په ایوان کې دننه په ایجنډا باندې د بحث کولو دپاره یې زور ورکړو د ایوان مشر حمایت الله معیار په خپل وینا کې د مشال خان د وجنې غندنه وکړه او په دغه پیښه کې د پولیس انتظامیه ذمہوار وګرځوله دوه ورځې وړاندې په مردان دله کې د متحد دینی مهاد او سیاسي ګوندونو په ګډه توګه یو غونډه هم شوې وه پکې 15 کسیزه شخصي د پلټنې کمیټې جوړ کړې شوې وه په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي هم شامل وو خو تر اوسه پورې د مردان انتظامیه د هغوی نه څه تپوس نه دی کړی یاد دی چې عوامي نېشنل ګوند د مردان دله د ناظم او ذلي صدر حمایت الله معیار معیار نه د مشال په وجنه کې د پاټې د کارکون کې او ناظم په حیثیت هم د خپل کردار نه لوبولو په بنیاد تپوس کړی دی چې پکې ناظم پاټې ته خپل جواب ورکړی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان د ولکې تر لاندې کشمیر په اسمبلی کې د حزب اختلاف په غړو د مذهب د سپکاوي تورونو ورسته د پلټنو کمیټه چې دا هغه جوړه شوې ده د اسمبلی سپیکر د دوی غړیتوب معطل کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي چودري یاسین دی ریډیو ته ویلي چې دا تورونه د نواز شریف د حکومت لخوا لګول شوی دی او غواړي چې مخالفه سیاسي ګوندونه یاروي. نور تفصیل لري په دې حق لبانې احسان محمد خان.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي په اسمبلی کې د اختلاف مشر چودري یاسین ډیو ریډیو ته ویلي دغه تور د حکومتي ډلې لخوا د خپل سیاسي ګټو لپاره لګولې شوی چې غواړي مذهب د سپکاوي د قانون د لارې د اختلاف ډلې غړي ویروي او خپل لار وزګار کړي. په دې اړه نوموړي زیات کړه
وو پولیټیسایز کرنا اس طرح کا قانون جو ہے اس کو اپنے گینز کے لیے اپنی مینز کے لیے کرنا جو ہے سراسر زیادتی ہے اور ہم ان کا جو کل کا عمل ہے اس کو اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں.
دی وای د خپل سیاسي ګټو د پاره د قسمه قانون کارول ډیر زیاتې دي. موږ د حکومت د دغه ټوټکو غندنه کوو او د دې پر ضد خپل احتجاج روان کړي دي. د زریو تر مخه د اسمبلی دننه دغه شور او غوغا هغه وخت جوړ شو چې کله د اسمبلی غړو ته د ایجنډي کاغذونه ورکړل شو چې په دغه کې شو چې په دغه کې یو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په حق کې د ستاینې قرارداد هم موجود وو چې د دې قرارداد وړاندې کولو پر ضد د اختلاف غړو احتجاج وکړو او د ایجنډي کاغذونه یې د سیرولو وروستو وغورځول. د سپیکر د خلې چې په دغو کاغذونو کې د ختم نبوت قرارداد هم شامل وو چې دغه قرارداد د سیرولو وروستو غورځول د مذهب سپکاوی ګڼل شي خو د اختلاف ډلې سره تعلق لرونکي د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر پخوانی وزیر اعظم چودري عبدالماجد په وینا هغوی یوازې د نواز شریف د ستاینې قرارداد په ځمکه ویشتلی وو او د مذهب د سپکاوی تصور هم نشي کولی.
مذہب کے بنیاد پر ہمارے پاس جو پیپر تھے ہم نے دکھائے. میں آپ کو کیا بتاؤں یہ ویسے ہی پتہ نہیں کوئی افراتفری کا عالم ہے ان کو پڑا ہوا کل کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد.
دے دو حکومت نہ پختنہ کوی چھے دا مذہب پنم آخر پا سیما کے کم رنگ اور لگول غواڑی. مونگ سرا چھے کم کاغذونا پراتو ہاگا کمیٹائی تا خود لی دی او حکومت چھے پا فشار کی راغلے او دا پاناما پا حقلا دا سپریم کورٹ دا فیصلی ورستو دوی لیونی شوی دی. د ورستی راپورونو تر مخه د اسمبلی د اختلاف ډلې د لسو غړو ځنډول شوی غړیتوب په ځای کړی شوی خو د اسمبلی د کاروای څخه د سپیکر رولینګ په ځای پروت دی. په کوم کې چې د سپیکر لخوا په لسو غړو د مذهب د سپکاوي تور لګولو ورستو کمیټي هم جوړه شوی. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ایبټ آباد.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته هیڅ څه
ترانه یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان